پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. درنو دوستانو سلامونه، د ازادي رادیو په دې غرمنی خبری خبرونه پی یو استودیو کې مو زه اجمل اند له خپل نورو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خبری خبرونه کې اوري چې افغان حکومت وایي په چین کې د بین الافغاني خبرو ځنډیدلې غونډه به په نږدې راتلونکي کې جوړه شي او حکومت به هم پکې د یو ټول شموله هیئت له لارې ګډون وکړي. ترکیه وایي چې د اسلامي دولت د ډلې یادایش د پخواني مشر ابوبکر البغدادي خورې نیولې. دا مو د سر موضوعات دي. ګڼ نور ریپورټونه هم لرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. فرشته جلالزی په سټوډیو کې ده، د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه دراوړئ.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د چین د بهرنیو چارو د وزیر وانګ یی سره په چین کې د بین الافغاني خبرو پر امکان بحث کړی دی. د ننګرهار چارواکي وایي چې په بټکوټ ولسوالۍ کې د امنیت د ټینګښت لپاره پوځي عملیات پیل شوي دي. د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې د حکومت د اپوزیسیون د ډلو پرلت نن شپږمې ورځې ته ورسېد او ترکی چارواکو ویلي چې د ابوبکر البغدادي خورې نیول ده. پوره خبرونه واوري. د افغانستان ولسمشر او د چین د بهرنیو چارو وزیر د داسې ویغونډې پر پلان خبرې کړي چې د افغانستان د حکومت استازي او د وسلوالو طالبانو نمایندګان به ګډون پکې وکړي. دا غونډه د بین الافغاني ډیالوګ لپاره پلان شوې ده. دا غونډه باید تیره میاشت شوې وای، خو وځنډول سوه. تر اوسه د افغانستان حکومت وایي چې د دې غونډې لپاره نوې نیټه نه ده ټاکل شوې، خو د افغانستان د جمهور رئیس یو ویان د دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې به د افغانستان د حکومت تازی توب یو ټول شموله پلاوی کوي. د چین غونډه له هغو هڅو چې د امریکا په مشرۍ پیل شوی او د سپتمبر په میاشت کې بهیر ودرول شو جلا ده. د افغانستان د جمهور رئیس له دفتره په دې اړه ویل شوي دي چې دوی په غونډه کې د ګډون لپاره د پلاوی پر ټاکلو کار کوي.
ولیست تقریبا د بشپړېدو په حال کې دی. د ګډونوالو دا لیست به ډېر جامع وي او ټولو ته به د منلو وړ وي. په دې کې به د افغانستان د حکومت، د احزابو، مدني ټولنې او د ملي شورا استازي به
معلومات نشته چې شمېر به څومره کسان وي،
هغه به وروسته اعلان کړي.
د ارګل لوري په خبر پاڼه کې چې نن خبره سوې ویل سوي چې د چین د بهرنیو چارو وزیر د سولې په پروسه کې د افغانستان د حکومت او د خلکو رول مهم بللی دی. جمهور رئیس غنی ټینګار کړی چې حکومت یې باید د هرې خبرې چې له طالبانو سره د سولې په اړه کېږي په سر کې وي، خو د وسلوالو طالبانو سیاسي استازو تر اوسه له حکومت سره د خبرو په اړه څه نه دي ویلي. په ننګرهار کې چارواکي وایي چې په بټکوټ ولسوالۍ کې د امنیت د ټینګښت مقصد پوځي عملیات پیل شوي دي. د ننګرهار د والي ویاند اتاولا خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې د ملي اردو په مشرۍ د ګډو ځواکونو د عملیاتو هدف په بټکوټ کې خلکو ته د امنیت ټینګول دی. ښاغلي خوګیاڼي زیاته کړه چې د پوځي عملیات پرون پیل شوي او په بریالیتوب روان دي. د ننګرهار د والي ویاند وویل چې د دغه ولایت په شیرزاد ولسوالۍ کې د ورته پوځي عملیاتو په تر سره کولو لګیا دي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د حکومت د اپوزیسیون د ډلو پرلت نن شپږمې ورځې ته رسېدلی دی. د ازادي راډیو د مشال څانګې د راپور له مخې د جمعیت علمای اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن چې دا اعتراضونه یې رابللي، تېره شپه ویلي چې په دې مبارزه کې د اپوزیسیون ټول ګوندونه ګډ دریز لري. د دې ګوند یو بل مشر اکرم خان دوراني خبریالان ته ویلي چې د اپوزیسیون مشرانو د حکومت له مراکچي پلاوي سره په کتنه کې د مظاهرتچیانو پر څلورو غوښتنو چې یوه یې د صدراعظم عمران خان استفاده ټینګار کړی، خو په بیان کې چې صدراعظم عمران خان له دفتره خپور سوی ویل سوي چې خان به د اپوزیسیون په غوښتنه هیڅکله استعفا ونه کړي. په بیان کې د پاکستان د صدراعظم په حواله لیکل شوي دي چې اپوزیسیون دې د حکومت زغم، د حکومت کمزوري نه ګڼي. دا مولانا فضل الرحمن لوري رابلل شوی اعتراض د اکتوبر په 20مه پیل شو. دوی د اکتوبر په 10مه په ماښام کې اسلام آباد ته ورسېدل او له هغه راهیسې په اسلام آباد کې پرلت وهلی دی. او ترکی چارواکو د اسلامي دولت تر ډلې یادایش د وژل شوی مشر ابوبکر البغدادي مشر خور د سوریې په شمال ختیځ کې د ترکیې په تر کنټرول لاندې شار عزاز کې نیولې ده. رویټرز او اسوسییټډ پرس خبري اژانسونو د یو لوړ رتبه ترکی چارواکي په حواله چې نه غوښتل چې نوم یې په راپورونو کې واخیستل سي ویلي چې د بغدادي 15 کلنه خور رسمي عواد د هغې میړه او د هغې ورور پرون د هغوی له 15 ماشومانو سره په داسې وخت کې ونیول سول چې په یوه ټریلر کې اوسېدل. د ترکی چارواکي د بغدادي د خور د نیول د خور د سرو زرو د یوه کان د موندلو په څیر هم معذرت غواړم د ترکی چارواکي د بغدادي د خور د نیول کېدل د سرو زرو د یوه کان د موندلو په څیر مهم پرمختګ بللی دی او هیله یې څرګنده کړې چې له نوموړي څخه به د داعش ډلې د فعالیتونو د څرنګوالي په اړه خورا زیات استخباراتي معلومات ترلاسه کړي. ابوبکر البغدادي چې له 2014 میلادي کال راهیسې د داعش ډلې مشر و د اکتوبر په 16 نیټه د سوریې په شمال ختیځ ولایت ادلب کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې ووژل سو.
خبرنا مولا زاده راډیو نو اوریدل فرشتي جلال زئی درته وړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. په یو ریپورت کې به واوري چې په چین کې د بین الافغاني خبرو زندیدلې غونډه په نږدې راتلونکي کې د افغان حکومت په ګډون جوړیږي. د ولسمشر یو ویان د واخان مینپال وایي حکومت په دې غونډه کې د ګډون لپاره یو لیست تقریبا نهایي کړی.
لیست تقریبا د بشپړېدو په حال کې دی. د ګډونوالو دا لیست به ډېر جامع وي او ټولو ته به د منلو وړ وي.
افغان څېړونکي ډاکټر عبدالباقی امین سره به مرکه ولرو چې وایي دا ښه ده چې د چین په غونډه کې برخه اخیستونکي پلاوی افغان شموله وي، خو باید داسې کسان په کې وي چې له طالبانو سره د تفاهم ژبه ولري.
ښوونته داسې کسان وي چې پیونداس پورې د طالب سره د تفاهم ژبه ولري.
بشپړه مرکه به ورسره واورو. کابل ورسپانو ته کتنه هم لرو. دا به هم واورئ چې کابل لا هم د شکسته بندانو د تود بازار شاهد دی.
دوه ورځې کېږي چې دا لاس وتلی وو، ما څو دپې نور خلک مروستلی دي، خو ډاکټر پیسې ډېرې اخلي او داسې چې غریبي دی نتیجه ورکړې ده، په دې خاطر ما روستل ده.
په نورو رپورټونو سربیره به دا هم واورئ چې ترکیه وایي د اسلامي دولت ډلې یادایش د پخواني مشر ابوبکر البغدادي خورې نیولې له موږ سره اوسئ. دا د ازادي راډیو د تاسو زموږ غرمنۍ خبری خبرونه اوري. افغان حکومت وایي د چین په بین الافغاني ناسته کې برخه اخلي. ولسمشر مانی وایي تازه تیر ماخام افغان ولسمشر د دغه غونډې په اړه د چین د بهرنیو چارو له وزیر سره خبرې کړي. که څه هم افغان حکومت د دغه غونډې د نیټې په اړه څه نه وایي، خو وړاندې د ملي امنیت د شورا سلاکار حمدالله محب ویلي وو چې دا غونډه به د جمهور ریاست د انتخاباتو له لومړنیو پایلو وروسته جوړه شي. اکرام الله اکرام د کابل په سټوډیو کې د اکرام صاحب نور تفصیل له تاسو اورو.
د افغانستان جمهوریت ریاست وایي د چین د بین الافغاني ناستې لپاره د ګډون کوونکو لیست د نهایي کېدو په درشل کې دی. د جمهوریت ریاست مرستیال وایند واخان مینپال نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې لیست کې د حکومتي استازو، ملي شورا غړو، مدني فعالانو او د حزابو د استازو نمونه ایزای شوي دي. ښاغلی مینپال ډاډ ورکړ چې دا به یو ټولیز لیست وي.
دا لیست به ډېر جامع وي او ټولو ته به د منلو وړ وي. په دې کې به د افغانستان د حکومت، د احزابو، مدني ټولنې او د ملي شورا استازي به
معلومات نشته چې شمېر به څومره کسان وي،
هغه به وروسته اعلان کړي.
که څه هم ښاغلي مینپال د دغه ناستې د نیټې په اړه څه ونه ویل، خو له دې وړاندې د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار حمدالله محب ویلي وو چې د چین بین الافغاني ناسته به د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو د لومړنیو پایلو له اعلان وروسته جوړه شي. ټاکل شوی چې نه ورځې وروسته د روان لمریز عقرب میاشتې په 23 د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان شي. دا په داسې حال کې ده چې تازه 13 ورځ ناوخته افغان ولسمشر محمد اشرف غني هم د چین د ناستې او یو شمېر نورو مسایلو په اړه د چین د بهرنیو چارو له وزیر سره ټلیفوني خبرې
خبري کړي. له ارګه په خبره شوی خبر پانه کې راغلي دي چې خاغلی غنی او وانګي په بیجنګ کې د افغان سولې په تړاو پر جوړیدونکې ناستې د دوشنبه په ورځ ناوخته خبرې وکړي. د ارګ په اعلامیه کې دا هم راغلي چې وانګي ولسمشر غنی ته د دې غونډې په تړاو معلومات ورکړل. د اعلامیه په اساس دواړو لورو ټینګار وکړ چې د افغان سولې بهیر کې باید افغان حکومت او خلک بنسټیز رول ولري. وسلوالو طالبانو هم په دې ناسته کې د خپلو استازو ګډون تایید کړی دی. که څه هم معلومه نه ده چې د سولې په تړاو د چین د دې ناستې اجنډا به څه وي، خو د یو شمېر سرچینو له قوله دا ناسته د سولې له پخوانیو ناستو جلا یاده شوې ده. ټاکل شوې وه چې د افغان سولې په اړه دا ناسته د تېرې میلادي اکتوبر میاشتې پر 9 او 10 ترسره شي، خو د نامعلومو دلایلو له امله تر نامعلومې نیټې ځنډېدلې وه. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو اکرام الله اکرام او چې ترې ومه اوریدل، افغان حکومت وایي د چین په بین الافغاني غونډه کې ګډون کوي. په دې رپورت کې مودام واوریدل چې د ولسمشر یو ویان د واخان مینپال ویلي حکومت په دې غونډه کې د ګډون لپاره یو لیست هم نهایي کړی دی. یو شمېر شنونکي وایي د چین د غونډې محتوا باید داسې موضوعات وي چې وشي کولی په افغانستان کې د بین الافغاني مذاکراتو پیل ته زمینه برابره کړي. د دوی له قوله د خبرو محتوا کې باید داسې مسایل راونغاړل شي چې د جګړې دواړه لوري د تاوتریخوالي کمېدو ته وهڅوي. زما بل همکار امید زهیرمل په همدې اړه د قاصد د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز له رئیس ډاکټر عبدالباقی امین سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلی چې آیا چین په سیمه کې د افغانستان د سولې په اړه د تضمین یوه سرچینه ده؟
چین خو د افغانستان د امنیت لپاره ډېرې هلې ځلې کوي او د دوی په منفعت باندې دی. که په افغانستان کې چې امنیت نه وي نو دوی د هغې نه په ډېرو خواوو کې متضرر کېږي. خو دا چې دوی چین د افغانستان په قضیه کې څه کولی شي، امریکایان ډېر چین ته د دې اجازه نه ورکوي د افغانستان په قضیه کې مداخله وکوي. د همدې په خاطر دی چې چین سره د دې هڅه یې کړې د روسیې سره او د پاکستان سره مختلفو لارو چې افغانستان قضیه په متن کې درست شکل سره داخل شي، خو په هغه شکل سره چې باید وي هغه رنګه دوی دلته وجود نه لري. زه فکر کوم چې چین ته زیات انداز پورې د منځګړیتوب رول په ښه شکل سره ادا کوي شي.
اوس ډاکټر صاحب، د سولې د دغه یوي حادثه چې چین پیل کړی دی او برخه طالبان هم دي، اوس طالبان به ومني چې د چین منځګړیتوب د تاوتریخوالي د کمېدو لپاره چې حد اقل تاوتریخوالي راکم شي او چین د منځګړي په توګه باندې ومني؟
د موضوعاتو د محتوا د خبرو په اکل خو به ډېر رول ادا نه شي کوي، خو یو ښه میزبان او د چې په یو میز باندې ټول اطراف سره راټول شي دغه رول ښه ادا کوي شي. ځکه چین د افغانستان حکومت سره هم نیک روابط لري، د طالبان سره هم روابط لري، او دوی پاکستان سره هم روابط لري، روسیې سره، د منطقې ټولو ملکونو سره. نو چین سره اطراف هغه اطراف چې په افغانستان کې یو د بل سره جنګ کوي هغه ورسره حساسیت نه لري غیر د امریکایانو. نو د افغانان او د بین افغاني تفاهم لپاره مناسب دی جوړیږي.
د خبرو محتوا هم یو اساسي برخه ده. اوس ساسل نظر چین چې د غونډې کوربه ده، کوم موضوعات ورته ډیر اهمیت لري چې د غونډې غ محتوا پر اوسرخي او یا ورته پکې ځای ورکړل شي؟
افغانان مختلف اطراف ټول د دې مایل وسره نشته چې میزبان ملک د مذاکراتو په اجنډا کې نقش رول ولري او مشغول وي. او زه فکر کوم چینایان هم دا در کوي او په دې کې به ډیره مستونه کی کوم شي چې په کار دی اجنډا د سم تشکیل پیدا کړي، چې د مجالس مفید جوړ شي، کار داده چې اجنډا ورته دقیقه جوړ شي، او هغه مجالس بیا د هغې دپاره افغانان چې کله سره کښېني د دې مجالس د مدیریت دپاره بیا مناسب داسې یو چوکاټ جوړ کړي چې هماغه موضوعات اجنډا کېدي هغه په هکله نظرونه سره لنډ شي. زه فکر کوم چې په چین کې دغه مذاکرات شي چې په دې کې احزاب او مدني ټولنه او طالبان او د حکومت استازي د ټول التراتول شي او د افغانستان د اقتصادي بمبست نه د وتلو مسله سره مطرح کړي چې هغه اساسي مشکلات چې د افغانستان په جنګ کې شته د خارجیان حاصل یو برخه، خو افغانان خپلمنځ کې چې د نظام د دفاع په کیسه کې او د افغانستان د آینده په کیسه کې متفاوت نظرونه لري هغه سره مناقشه کړي، او دوی هغه نقاط چې په اتفاق د امر او باسي کوم چې په باندې اختلاف لري هغه هم را بیرون شي چې بیا په آینده مجالس کې د هغې متابعت وشي. زه فکر کوم په چین کې که په دغه رنګ مجلس شي نو دا د سولې دپاره ډېر مهم دی.
زما ورسته پختنه د غپلاوی د تشکیل په اړه باندې ده. د افغانستان حکومت وایي چې یو ټولګډونه پلاوی ورته ټاکي. ساسې له نظره د ټولګډونه پلاوی د جوړې ټولو په اړه باید لومړیتوبونه سوي او څه ډول یو پلاوی د غونډې ته ورولېږل شي؟
خو په دې نظریم چې دا غپلاوی چې لیکل کیږي دا خو د افغانانو مختلفو موجودیتونو په اړه کې وي، خو منتها داسې کسان وي چې تیوانداس پورې د طالب سره د تفاهم ژبه ولري. دغه کسان په کې نوي چې هغې سره طالبان د لرې د حساسیت لري او یا هم دلته همدغه پلاوی په داسې شکل سره مواقف ورته مواقف او موضعګانې داسې ورته وادي شي چې دې نه به هېڅ طرف ته خبره نه کوي.
دا قاصد د ستراتیژیک مطالعاتو د مرکز له رئیس ډاکټر عبدالباقی امین سره مو د چین په جوړیدونکي بین الافغانی خبرو مرکه واوریده او د نظر مو واوریده. تاسو موږ له ازادي راډیو نه اوري اوس هم راځي چې څو اقتصادي خبرونه واورو. رحمت الله افغانی دروري.
په لومړي ځل په هلمند ولایت کې هم د لړمانو د روزنې او لا ورنه د زهرو حاصلاتو اخیستلو فارم جوړ شو. د هلمند د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې په دغه فارم شاوخوا 1 میلیون افغانۍ لګښت راغلی. د هلمند د کرنې په ریاست کې د پلان او پروګرامونو د همغږي مدیر رفیع الله قلم ازادي راډیو ته وویل
په لومړي ځل په هلمند ولایت کې هیوادوال لړمانو روزنو فارم جوړ کړی دی چې دا مهال شاوخوا 14,000 لړمان دوی تر روزنې لاندې نیولي دي.
ښاغلی قلموایي هڅه کیږي چې د فارم د لړمانو شمیر 1500 ته لوړ کړي چې په شپږو میاشتو کې به له ټولو لړمانو 300 ګرامه زهر واخیستل سي. د ښاغلی قلم په خبره په نړیوالو بازارونو کې د 1 کیلوګرام زهر بیا له 1 میلیون ډالر لوړه ده. دا په داس حال کې ده چې له دې وړاندې په هرات ولایت کې د لړمانو د روزنې او ورڅخه د زهرو د اخیستو فارم جوړ شوی و. د افغانستان د کرنې وزارت وایي د کرنیزو محصولاتو د جغرافیایي نښو د سیستم جوړونې کارونه پیل کړي دي. د دغه وزارت وین اکبر رستمی ازادي راډیو ته وویل دغه سیستم د ملګرو ملتونو د خوراک د نړیوال سازمان په مرسته پلان شوی چې دمګړې یوازې په هرات ولایت کې پلی شوی او په راتلونکي کې به نورو ولایتونو ته هم وغځول شي. د ښاغلي رستمی په خبره په لومړي سر کې به یوازې زعفران او جلغوزي نښه کیږي او په راتلونکي کې به دغه شان نور کرنیز محصولات هم تر پوښښ لاندې راولي. د یاد وزارت د معلوماتو له مخې د جغرافیې نښو د سیستم په پلي کېدو سره نور هیوادونه نسي کولی د افغانستان کرنیز محصولات په خپل نوم صادر کړي او د هم د کابل په بازارونو کې د جنو بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانیو بیه 1 امریکایي ډالر 8 افغانۍ 14 پوله 1 سترلینګ پاوند 9 افغانۍ 8 پوله 1 اروپایي یورو 8 افغانۍ 8 پوله 1 سعودي ریال 10 افغانۍ 10 پوله 1 زر ایراني تومان 6 افغانۍ 15 پوله 1 زر هندي روپۍ 11 افغانۍ او 1 زر پاکستانۍ کلدارې 4 شپږ 9 افغانۍ.
ترکیه وایي چې د اسلامي دولت د ډلې یادایش ته پخواني مشر ابوبکر البغدادي خور نیولې ده. ترکیه او چارواکي ویلي چې د هغې په نیولو سره به ډېر مهم استخباراتي معلومات ترلاسه شي. نوریاس نوري موضوع تعقیب کړي را سره په استوډیو کې دی. نوري صاحب، د البغدادي خور چیرې نیول شوی؟
بله ان صاحب، ترکی چارواکو د اسلامي دولت ډلې دایش د وژل شوي مشر ابوبکر البغدادي د مشرې خور د نیولو خبر ورکړی او ویلي چې هغه د سوریې په شمال ختیځ کې د ترکیې تر ولکې لاندې آزاز ښار کې نیول شوی ده. رویترز او اسوشیتد پرس خبري اژانسونه د یو جګپوړي ترکی مقام په حواله چې نه غواړي نوم یې افشا شي راپور ورکوي چې د بغدادي 15 کلنه خور رسمي اواد د هغه میړه او نګور پرون د پرون د نومبر په 4مه یعنی پرون دوشنبه له 15 ماشومانو سره په داسې حال کې ونیول شول چې په یوه ټریلر کې استوګنو. د بغدادي د خور په اړه ډېر معلومات نشته ځکه چې هغه ډېره مشهوره نه وه، خو ترکي چارواکي وایي ښایي مهم استخباراتي معلومات ورڅخه ترلاسه شي.
د البغدادي د خور نیول کېدل ولې مهم بلل شوی؟
لکه څنګه چې همدغه چارواکي ویلي دي، دغه ترکي چارواکي چې لویدیځو خبري اژانسونو ته د بغدادي د خور نیول کېدل تایید کړي دي، د بغدادي د خور نیول د سرو زرو د یو کان د موندلو په څیر مهم پرمختګ بللی او هیله څرګنده کړې ده چې له نوموړي څخه به د داعش ډلې د فعالیتونو د څرنګوالي په اړه خورا زیات اخباراتي معلومات ترلاسه کړي. د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان د اړیکو د چارو مشر فهرتین التون هم د هغې نیول استایلی او هغه د تروریزم په وړاندې د خپلو عملیاتو لپاره د بریالیتوب یو بل مثال بللی. موږ تاسو پوهیږو چې ترکیه په دې وروستیو کې د سوریې په شمال کې عملیات پوځي عملیات پیل کړي او د دغو عملیاتو یو هدف هم دا ده چې دغه سیمه له ترهګرو او دغه راز کورد ملیشه ځواکونو څخه چې ترکیه د کردستان د پی کی کی ګوندې و څنګه بولی پاک کړي او خوندي سیمه رامنځته کړي او هغه شاوخوا 3.5 میلیونه کډوال چې ترکیه ورته په خپله خاوره کې پناه ورکړي کولی شي د دغو کډوالو شاوخوا 2 میلیونه په دغه امن سیمه کې ځای په ځای کړي. البته بغدادي چې له 2014 میلادي کال رئیس د داعش ډلې مشر و د اکتوبر په 6 یعنی تیره میاشت د سوریې په شمال ختیځ ولایت ادلب کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې ووژل شو. د هغه له وژل کېدو وروسته د ابو ابراهیم الهاشمي القریشي په نوم یو کس د دې ډلې نوی مشر نومول شوی دی. د دغه قریشي په اړه هم ډیر معلومات نشته سره له دې چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په تیرو 2 کلونو کې د امریکا په مشرۍ د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د عراق او سوریې پر ډېرې برخې کنټرول له لاسه کړی، خو دغه ډله بیا هم یو امنیتي ګواښ ګڼل کېږي.
ډیره زیاته مننه دوستانو. نوریاس نوری وو چې د ترکیې د چارواکو لاغه څرګندونو یې خبر کړو چې وایي د سوریې په هغه سیمه کې چې د دوی په ولکه کې ده دوی د داعش د پخواني مشر ابوبکر البغدادي خور نیولی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
له ترکیه او سوریه بیرته افغانستان ته راګرځو، کابل ته ځو. په کابل کې سره د دې چې وس د روغتیایي خدمتونو لمن پراخه شوې ده، خو لا هم دغلته د هډوکو د جوړونکو شکسته بندانو بازار تود دی. ځینو ته د مالي ستونزو له امله دغه کړنلاره خښکاري او ځینې په دې باور دي چې دغه دودیزه درملنه غوره ده. شکسته بندان وایي د دوی کار سمه ورزانه دی. تفصیل به د خان محمد سیند په رپورټ کې واورو.
نصر الله خپل کوچنی لور د درملنې لپاره د کابل ښار د کاپروشي په کوڅه کې یو شکسته بند ته راوستې ده.
تقریبا دا 3.5 کاله ده. 2 ورځې کېږي چې دا لاس وتلی و، ما څو دپې نور خلک مروستلي دي، خو ډاکټر پیسې ډېرې اخلي او داسې چې غریبي دی، کاروزګار نشته ډېر، نتیجه ورکړې ده، په دې خاطر ما راوستل ده.
یو بل چې امسا په لاس شکسته بند ته راغلی، له درملنې وروسته پرته له امسا کور ته ځي.
زه له کوره په لرګیو د خپل دوست په مرسته تر دې ځای راغلی یم، خو چې په خیره وتړله اوس ښه ده او د دوست او لرګي پرته کور ته ځم.
د کابل ښار په کافروشي کوڅه کې شکسته بندان وایي شکسته بندي ورته له نیکونو په میراث پاتې ده. خو دغه شکسته بندان د کومې ناروغۍ درملنه کوي او په څه ډول؟ د دغه شکسته بندانو له ډلې غلام عباس ازادي راډیو ته وایي
دغه طبابت موږ ته له نیکونو په میراث را پاتې دی. پخوا ډاکتر نه وو، د ځینو خلکو به چې اوږه ولویده ورته په ځای کوله به مو، پخه به مو هم ورته پر ځای کوله. که د ډاکتر کار وي بیا یې ډاکتر ته لیږو، که غوښه یې شلیدلې وي، پړسوب ولري، ګزارې خوړلی وي، دا کار موږ په ښه توګه پر مخ وړی شو.
د کافروشی د کوسی یو مشهور شکسته بند خان آقا وای په ډیرو لږو پیسو د خلکو درملنه کوي.
هر ناروغ چې ډاکټر ته ورشي له 0 افغانیو تر 1.5 زرو افغانیو پرې لګښت راځي. موږ دلته د گزار خوړلي او هډوکي ختلي درملنه په 500 یا 100 افغانیو کوو،
خو د هډوکو د ناروغۍ متخصصین دغه طبابت غیر معیاري ګڼي او شکسته بند ته تګ یوه تېروتنه بولي. د اورتوپیدی یو متخصص عتیق الله امرخیل وایي
شکسته بندي ډېر یو پخوانی یا سنتي طرز د طبابت ده. بدبختانه په افغانستان کې تر نن ورځې هم د خلک شکسته بندانو ته ورځي، لکه اوس هم موږ په پخوانی ډول باندې د خپلو ناروغیو تداوي کوو. دا په دې معنا ده چې موږ لا تر اوسه هم په 2012 او 2013 پیړۍ کې ژوند کوو.
حکومت کسان چې شکسته بندانو ته ورزی وای له مجبوریت ورزی، ځکه درملنې د روغتون په پرتله په دغه ځایونو کې په لږو پیسو کیږي. خان محمد سیند، ازادي رادیو، کابل.
اوس رحمت افغان د کابل چاپ د نن ورځې ورځپانو ته کتنه کوي.
اصلاح دولتی ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي دا ځل د انتخاباتو د پایلو ځنډ په هیڅ صورت د منلو وړ نه ده. وړاندې په سر مقاله کې راغلي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په ولایتونو کې د مشکوکو صندوقونو د رایو شمیرلو لړۍ پیل کړې ده او لیکي د پایلو د اعلان چمتووالي ته کارونه پس روان دي. د لیکوال په اند ممکن د رایو د پایلو دوهم مهال ویش هم ناقص شي چې دا مسله خلکو ته د منلو وړ نه ده. د سر مقاله لیکوال ټینګار کوي چې کمیسیون د په انتخاباتو کې د خلکو د باور او شفافیت لپاره هر څومره چې ژر کیږي خپل کارونه چټک او په خپل وخت یانې د عقرب په درویشتمه د جمهوري ریاست د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. دنیا ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکي په انتخاباتو کې د خلکو ګډون د نفوس په کچه 15% کې و. د لیکوال په باور اوس پوښتنه پیدا کیږي چې خلکو هغه هیوادنۍ مسولیت ادا کړی کوم چې لري او کنه. لیکوال خپل پوښتنې ته په ځواب کې لیکي دا په دې معنا ده چې په افغانستان کې 15% خلک په ولسواکۍ باور لري او بس. کابل چاپ یو شمیر نور ورځپاڼو بیا د سولې د خبرو په تړاو لیکنې او تبصرې کړې دي. د هیواد دولتي ورځپاڼې د سرمقالې نوماندې د سولې لپاره سیمه ییز اجماع ضروري ده. وړاندې په سرمقاله کې راغلي په افغانستان کې سوله، امنیت او ثبات نه یوازې د افغانانو بلکې د ګاونډیو سیمې او نړۍ لپاره هم ډیر مهم او د اهمیت وړ ده. د لیکوال په باور له بده مرغه چې له ملي او نړیوال اجماع سره سره په ګاونډ او سیمه کې یو شمېر لوري شته چې په افغانستان کې له امنیت او ثبات سره مخالفت کوي.
او سم د پاکستان او افغانستان ترمنز د ډیپلوماټیک کړکیچ پاړه یو موضوع. سیاسي شنون کې وایي اسلام آباد پر هر هغه ممکنه لار زی چې د غهواد ګټه تضمینولای شي، حتی که د نړیوالو کنوانسیونونو تر پخو لاندې کول او ډیپلوماټیک مقررات ماتول هم وي. د خبره انتظار خادم د پوښتنې په ځواب کې کړی چې ولې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پر ځای د دې هیواد استخباراتي ادارې افغان سفیر په اسلام آباد کې ور وغوښتې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تیر ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې د یو هیواد د استخباراتي ادارې لخوا د یو بل هیواد د ډیپلوماټ احضارول غیر معمول کار و نه باله، خو ښاغلی خادم د پاکستان دا اقدام یو غیر ډیپلوماټیک عمل بولي. فریبا ظاهر له ښاغلی خادم سره مرکه کړي.
په ټول دنیا کې د هیوادونو ترمنځ رابطې ډیپلوماتیک عرفونه او نړیوال قوانین جوړوي او دغه قوانین ټول دنیا د ټولو هیوادونو لپاره یو شان دي. متاسفانه چې د افغانستان او پاکستان اړیکې ناسمې دي. پاکستان تر ډیره حده پورې کوشش کوي چې مختلفو لارو د افغانستان په مسایلو کې دخالت وکړي او ښه بېلګې د مسایل غوښتل دي، هغه هم د پاکستان د استخباراتي ادارې لخوا. له دې څوک سترګې نشي پټولی چې فوج د پاکستان په حکومت کې حکومت دی او آیسای بیا د فوج هغه اساسي او بنیادي ریښه جوړوي. نو دا په خپله په دې معنا ده چې دا اصلا فوج نه دی، آیسای نه دی بلکې فوج و، دا اصلا باجوا غوښتلی. نو تر ډېره حده پورې قیاس داسې کېږي چې پاکستان هېڅ رقم ډیپلوماتیک عرف ته توجه نه کوي. تر ډېره حده پورې له هغه ممکنه لارو چارو استفاده کوي چې دوی منافع تضمین کولی شي.
افغان حکومت ته څه کول پکار دي ستاسو په نظر په داسې حساس حالت کې چې پاکستان داسې یو اقدام کوي؟
دواړه هېوادونه اړ دي چې دغه عرفونو ته توجه وکړي او افغانستان هم لومړی کولی شي چې دغه عرفونه تمثیل کړي او په دغه برخه کې پر پاکستان انتقاد هم وکړي او د هغوی په وړاندې باندې دغه عمل په وړاندې باندې هم خپله ژوره اندېښنه وښيي. دویم اساسي مسله دې ته ولی چې حکومت د حکومت منځ یعنې چې چېرته ډیپلوماتیک عرفونه سره شاته کېږي. کوم پلانونه چې د افغانستان حکومت او پاکستان جوړ کړي و، مثلا د پپ کوم پلان چې د عمل پلان چې د هغه په چوکاټ کې دی، کېدای شي د پاکستان ته هم خپل تشویش باندې کړي، هم پرې انتقاد وکړي او هم په راتلونکي کې د دغسې اعمالو د نه ترسراوي غوښتنه د هغوی نه وکړي. دریم اساسي مسله دې ته ولی چې په نړیواله سطحه باندې لابي وکړي. ملګرو ملتونو کې زمونږ استازي دغسې مسایل باید جدي واخلي په داسې حال کې چې دوی جدي نه اخلي، ځکه نړۍ ته هم باید دا خبرې ور ورسېږي. څلورم مسله د بهرنیو چارو وزارت خبرې د بهرنیو چارو وزارت سره تو هغوی وضاحت ورکړي او په دغه برخه کې کامل روښنایي رامنځته شي. ځکه تر اوسه پورې لا زیات نه دي معلوم چې په کومه خبره باندې غوښتې دي، څه ورسره وخت کېږي، څه رقم چلند ورسره کړی دی. ول تر ډېره حده پورې پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مکلف دی چې په دغه برخه کې وضاحت وړاندې کړي او بالاخره د افغانستان حکومت په مجموع کې، یعنې د افغانستان دولت په مجموع کې چې پارلمان، سنا، د افغانستان مجلس او حکومت ټول راځي، دوی پر بدرس مسلو کې یو واحد دریځ ولري او پاکستان په اړه باندې هر هغه اقدام وکړي
هغوی کوي، یعنی عمل بالمثل باید وکړي.
بله ختم صاحب، یو اول مسله په خپل پاکستان همدا ادا کړی و چې د دوی ډیپلوماټان په افغانستان کې له ګواښ سره مخامخ دي او د همدې کبله یې دوی خپل قونسلګري وتړله. دا مسله که چیرې دوام کوي، ستاسو په نظر دغه اړیکې کوم ځای ته به آخر ورسیږي؟
که چیرې ته آیسای ته فرض وشي آیسای زموږ سفیر په دې خاطر باندې غوښتل دی چې د دوی ډیپلوماټانو ته خطر دی، د دوی ډیپلوماټانو ته یو ډول خطر دی چې هغه امنیتي خطر دی، په داسې حال کې دوی سیاسي خطر زمونږ سفیر ته متوجه کوي. هلته که د دوی پر سفیرانو باندې د حملې پلان وي، دا په هېڅ وجه باندې دی باعث نه شي چې پاکستان استخبارات دي زمونږ سفیر وغواړي او له هغوی پوښتنې ضروري نه وي، کېدی کولی شي چې بهرنۍ چارو وزارت له چینله زموږ سفیر وغواړي. نو که دغسې حالت وي چې پاکستان نه پاکستان هغه کوم اصول کم عرفونه چې دي هغه امریکۍ نه زمونږ حقوق تر پښو لاندې کوي، تر ډېر حده پورې په جدیت باندې یا په خشن ډول باندې د خپلو منافعو د تحقق لپاره کار کوي، نو دا به نور څه ونه کړي بلکې یوازې د دغه دوو هېوادونو تر منځ چې کوم رابطه دا وار د مخه ډېره تیاره ده، دا به نور هم تیاره شي، نور به هم خرابه شي.
دوستانو، له انتظار خادم سره چې د نړیوالو سیاسي چارو شنونکي دي، تاسو په وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ راپورته شوي ډیپلوماټیک کړکیچ مرکه واورېده. اوس هم فرشته جلالزه استودیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی دروړي.
د افغانستان جمهور رئیس او د چین د بهرنیو چارو وزیر په چین کې پر داسې وی غونډې خبرې کړي چې د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو استازي ګډون پکې وکړي. دا غونډه د بین الافغاني ډیالوګ لپاره پلان شوې. د افغانستان د جمهور رئیس یو ویان دوا خان مینپال نن سهار د ازادي راډیو ته وویل چې حکومت د یو ټول شموله پلاوی په جوړولو کار کوي. دا چې په چین کې به د بین الافغاني خبرو لپاره غونډه څه وخت جوړ شي نیټه یې لا نه ده څرګنده شوې. د ننګرهار چارواکي وایي چې په هغه ولایت کې په شمیر ولسوالیو کې پوځي عملیات پیل شوي دي. په اسلام آباد کې نن شپږمه ورځ ده چې د حکومت پر ضد لاریونونه روان دي. دغه لاریونونه د پاکستان د جمعیت علمای اسلام د ګوند په مشرۍ پیل شوي دي او د اکتوبر له ویشتمې راهیسې روان دي. هغوی ټینګار کوي چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان باید له دندې لرې سي. او ترکیه ویلي چې د اسلامي دولت د ډلې یا داعش د پخواني مشر ابوبکر البغدادي خور یې نیولې ده. د ترکیې یو چارواکي ویلي چې د دې له نیولو سره به ډېر مهم استخباراتي معلومات ترلاسه شي. یو ترکی چارواکي چې نوم یې نه دی څرګند کړی ویلي دي چې هغه په سوریه کې نیول شوی.
دوستانو، خبرونه ملازاده ای راډیو نو اوریدل. په دې خبرونه کې خبر شوی خبرونه او خبری مطالب که غواړی په تفصیل ولولی، ازادي راډیو ډاٹ کام چې موږ به پانه دا ورته ورتلی شي. اوس هم راځو ونیس پروګرام ته. روغتیا د ژوند شتمنی وړاندې کیږي.
روغتیا د ژوند شتمنی.
سلام، با برنامه صحت سرمایه زندگی خوش آمدید. ما وگما جبرخیل هستم، میزبان شما در این برنامه. برنامه این هفته صحت سرمایه زندگی اختصاص یافته به امراض مو که شامل ریزش مو نیست می شود. در این برنامه دکتر سب میوند حبیب متخصص امراض جلدی را هم با خود داریم، اما قبل از این که صحبت ها را با دکتر سب آغاز کنیم، یک گزارش کوتاه را در رابطه با امراض مو می شنویم.
موها از جمله اعضای بدن هستند که همیشه در معرض از عوامل بیرونی و محیطی قرار دارند. همین امر باعث می شود که بیماری های شایع مو را تحت تاثیر قرار داده و باعث آسیب رسیدن به موها و ریزش آنها شود. در کنار تغذیه و عوامل وراثتی، بیماری های نیز وجود دارند که رشد موها را تحت تاثیر خود قرار داده و باعث از بین رفتن آنها می شود. ممکن است افراد در اثر رژیم های غذایی برای لاغری باعث شوند تا مواد معدنی مورد نیاز رشد مو به موها نرسیده و درد سر ساز شود. مو مشکلات و امراض گوناگون دارد که شایع ترین آنها موخوره است. یکی از دلایل اصلی به وجود آمدن موخوره خشکی موها می باشد. از قسمت نوک مو شکافی ایجاد شده و تار مو را به دو یا چند تار نازکتر تقسیم می کند. اغلب مشاهده می شود که در نواحی دچار موخوره موها کمرنگتر و شکننده تر هستند. اگر فرد موی خود را با شانه فرد دیگری که مبتلا به مخوره از شانه کند، پس از مدتی دچار مخوره می شود. افرادی که دچار بیماری های گوارشی هستند نیز، به دلیل اینکه به خوبی نمی توانند مواد غذایی و ویتامین ها را هضم و جذب کنند، بیشتر در معرض ابتلا به مخوره قرار دارند. اینکه مخوره چگونه قابل تداوی است، دکتر وکیل احمد پروانی، متخصص امراض جلدی، می گوید.
مخوره این از بستلای طبیعی بنام دیکورکس کندوز آمگیم که می خواهد قسمی باشم می تانه که هم باشه یعنی در قسمت های نهایت آخری این صورت بتره یا می تانه در قسمت های وسط موی صورت بگره. این از باعث ششتن زیاد ریکرنز واشنگ می گیم ششتن های زیاد استفاده سابین های زیاد همچنان از هیتنگ یا ماشین هایی که برای موی خوشکن استفاده می شه از این زیاد استفاده شده همچنان می تانه بعضی کاندیشنر ها و بعضی تغییر شکل موی یعنی موی تغییر وضعیت بتانه از مایلی که داره و اصول تدیی میتونه که تغییر مایل هم شده و همچنین میتونه به اثر بعضی چیزای ویتامینوزا یا فستان ویتامین ها میتونه هم می آدسه به وجود بیاره. که البته این تمام برطرفاندن عواملی که من ذکر کردم مصابی ذکر کردم میتونه که این حالت از بین بره. همچنین اگر موی ها بسیار خشک باشه بسیار موی ها شکننی باشه میتونه از روغنه هایی که روغنه های مایی است روغنه مایی یا روغنه زیتون روغنه بادام باشه هم میتونه که به صورت متقطعی یعنی هر روز میتونه که موی نرم نگاه کنه و شکرنگان موی جلوگیری شده.
یکی دیگر از امراض شایع مو شورای سر است. شورای سر به پوسته های نازک روی سطح سر گفته می شود که امکان دارد همراه با خارش و یا قرمزی روی پوست سر باشد. تغذیه رعایت نکردن نظافت، دما و رطوبت، استرس و فشار، میزان چربی پوست، از جمله مواردی هستند که باعث ایجاد شوره سر می شوند. اما اینکه آیا شوره سر باعث ریزش مو می شود یا خیر، دکتر وکیل احمد پروانی، متخصص امراض جلدی، با رادیو آزادی چنین گفت.
شوره در مفید است یک اگزیمای شکل اندوجین است در شکل داخلی است که به صورت دائمی می باشد. یک الرژی یا اگزیما است که باید به صورت متداوم تداوی شود. و یک نوشت دوسته که سر میتونه به صورت چرب با وجود بیاد میتونه به صورت خشک هم با وجود بیاد به دام برف میگن و دوسته های سفید پراگنده در سر موجود نمیشه که حتی قبیت در قسمت های نوایی شانه و گردن و همیشه میریزه و
ریزش مو یکی از شایع ترین بیماری های مو است که در واقع نوع اختلال است که باعث می شود مو از جای خود کنده شود و بریزد. ریزش مو باعث از بین رفتن بسیاری از کارکردهای بیولوژیکی مو مانند محافظت از پوست در برابر نور آفتاب می شود. همچنین از لحاظ عاطفی و روانشناسی ریزش مو روی فرد تاثیر منفی دارد.
روغتیا د ژوند شتمنی په همدې خبرونه کې واوري.
باز هم خوش آمدید. برنامه صحت سرمایه زندگی است که به مشکلات ناشی از امراض مو اختصاص شده. شما هم اگر با کدام مریضی مو دچار هستید و یا سوالی دارید می توانید همین اکنون تماس گرفته و با دکتر صاحب شریک سازید. شماره های تماس برنامه است 0799-2354 و 0700-822-755. دوستانو دیرو بخی چی از تل دغشمیری پا پختو و یمنو پا داریمی هم تاستویلی کستون زوانو بخنه غارم. من سرا پا ستیدیو که دکتر سیب میوند حبیب ده چی ورت خراغلاست و یمن شما خوش آمدین به برنامه. و در ابتدا اگر معلومات عمومی در رابطه به عوامل ریزش مو به شنوانده ایرای کنین.
تشکر از شما. اولا سلام خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو آزادی. خب در مجموع مبحث ریزش مو یک مبحث نسبتا وسیع است. تقریبا اگر بگویم تمام امراض مو از طرف مردمان به شکل موی ریزی به اصطلاح حکایه میشه. بنانی بسیار یک بحث وسیع، هر کدام اشکال خود داره، داره عوامل متفاوت است، دستینین متفاوت، اشکال مختلف از این میتونه دیده شوه، هر کدام از اینا فرق میکنه. در مجموع در ابتدا یک چیز میخوایم بگویم، ریزش موی خب چیزی است که تقریبا هر کس از او شاکی است، به این معنا که او میتونه یک علت فیزیولوژیک داشته باشه که روزانه ما به طور طبیعی 50 تا 100 تار مویه از دست میتیم که مویا دوباره توسط مویای تازه جایگزین میشه. به این معنا که موی ما کس یک طول عمر ثابت داره، نظر به ژنتیک و نژاد هر کس فرق میکنه، حدودا از 3 سال گرفته تا 5 سال شاید یک تار موی عمر کنه. زمانی که این دوره پوره میشه، ارتباط امو فولیکول امو موی امرای فولیکول موی قطع میشه، موی تازه از جرشت میکنه و شکل میخانیکی موی بیرون میکشه که روزانه همین سبب میشه که ما روز 50 تا 100 تار موی از دست بتیم که بعضی ها را همین نگران و به تشویش میسازه. حتی مویشان نرمال است، بارها ما دیدیم تا شخصی مریضا پیش ما مراجعه کرده، خب شاکیستن که موی ما بسیار میره، در حالی که ما میبینیم موی از اونا کاملا سالم است. این حد کاملا سالم است، باقی از او مربوط به بعض امراض به خصوص میشه، میتون امراض جلدی باشه یا امراض خود موی باشه و بعض اشکال بسیار عام موی ریزی که ما کوشش خواد کردیم که در لابلای برنامه روی از اونا تماس بگیریم. باز
بله بله، تشکر بسیار زیاد. دوستانو کتاسی هم که مستون زلری د ویختانو په اړه باندې ستاسو ویختان تو یګی نو هم د اوس سره استودیو کې ډاکټر میوند حبیب د جلدی ناروغي او د پوستکي د ناروغي متخصص را سره ده، نو خپل پښتني منګ سره شریکول شي او د تلیفون شمیرې مې تاسو ته ویلي او یو ځل بیا هم تاسو ته د خبرونه په لړ کې وایم. خو اوس به ورشو اړیکه ته چې څوک لکم زایده. السلام علیکم.
السلام علیکم، خوب هستین جان شما جور؟
و علیکم السلام، خوش اومدین به برنامه. نامتون چی است و از کجا تماس گرفتین؟
سلام عرضنده باشین. سلام با دکتر سه با تمام دوستان که شنونده آزادی افم هستن. پروان با شما هم کلام.
بفرمایین در رابطه با امراض مو اگر کدام مشکلی دارید یا کدام سوالی مطرح کنین.
نه هم درست هست دکتر سه مخترم، بخشی باشه که با شما سوال داشتیم. دیگری است که موی از ما مشکل ما زیاد است، این پشت سر کس رشد زیاد است، پیش روی روز به روز کم شده میره و بیشتر نمیشه، از ضعیف بیشتر است. و رای حل از این چی است که ما داشته باشیم؟ در چنار قدر دوایی گفتن، صابونی گفتن، شامپو استفاده درست کردیم اما نتیجه درست نگرفتیم و ضرر بیشتر هم کردیم، چرا که مویا روز به روز ضعیف شده میره و تنش بیشتر میره.
چند سال هستین برادر شما؟
در طول 25 باشم دیگه زیادتر.
و چه وقت شد از این مشکلتان؟
و از این مشکل ما تقریبا یک سال میشه دیگه.
تو حجم مویتان کم شده نسبت به سابقه؟ تو سال به سال متوجه شدین که مویتان کم شده باشه؟ قسمت فرق
موی داشتم که بسیار زیاد بود، رشدش هم خوب بود، قوی موی هم بیشتر معلوم نشد که قوی هست، قوی بدنش خوب معلوم نشد، هم تغییرات زیاد آمده و بخی موی نازک هم شده.
پیش دکتر خونه رفتین کدام وقتی؟
بله؟
پیش دکتر خونه رفتین، تداوی نکردین؟
با دکتر مراجعه نکردیم اما گفتیم که این شامپو فایده داره، این دوا را بکو فایده داره، خینه فایده داره، این فایده داره، مگم کدام تغییرات. حال خود تو یک گپ از دکتر سه مختلف هم پیش دکتر سایبان حال اگه کامبرین در پروان هستیم دکتر مون نیست اما که در این بارد معلومات بسه با ما اما میتونو
میشه برادر صحبت های مرا بشنوین، خیلی من براتون معلومات میدم از طریق رادیو.
درست است، باز اگر خودت هم از فرمان باشی آدرس تا باز بگو ما بیاییم پیش خود.
خیر باشه برادر،
بعد از برنامه زنگ بزنین انشالله آدرس براتون میتیم.
برادر ما اسمشان هم نفع بیدم چی گفتن؟
خب
بیپ صدا آمد از ولایت پروان در تماس شده بودن، گفتن 25 سال عمر داریم. خب سوالشان خب سوال خوب بود، ما میخواستیم روی همین موضوع تماس هم داشته باشیم در لابلای برنامه، چون یکی از اشکال بسیار عمده و بسیار عام مویریزی اینمی شکل است که برادر ما حکایت کرد که به اصطلاح طبی را به نام اندروژینیک الوپسیا میگن که میتونه نزد خانم‌ها یا نزد مردای پیدا شوه. معمولا تیپ از این نوع مویریزی قسمی است که از دو طرف و پشت سر مویا قوی میباشه، قسمت فرق سر یا قسمت پیشانی اینجا موی ضعیف میشه یا مکمل ایساحه به تاسی مواجه شوه. عامل از این اکثرا یک بیز مساید ژنتیک است، به این معنا که آخذای موی دمو قسمت یک نوع آخذه داره، فولیکول مویده اون قسمت عینا مثل هاین روباوری زمانی که یک فرد به بلوغ میرسه اینجا می هورمون است به نام هورمون یک هورمون جنسی است به نام تستوسترون را جذب میکنه و به شکل فعالتر تبدیل میکنه، فولیکول آهسته آهسته تخریب میکنه و به مرور زمانی موی ضعیف میشه، کم رنگ میشه و آهسته آهسته میریزه و کم میشه. بعضی ها می سوال هم میکنن که چرا از بغلا و پشتر ما موی نمیره تنها فرق سر؟ این بنابر موجودیت همی آخذه است. متاسفانه این آخذه صرف در اون موقعیت قرار میگیره و در دیگه ساعات بغلا و پشت سر نمیباشه و می خاطر رو قسمت ها رشدش موی زیادتر میمانه و بالا کم میباشه. مسئله سن از اینا گفتن در حدود 25 است و معمولا این تیپ موی ریزی ها سن 20 تا 25 زیاد شدید می باشه و معمولا شروع از هم از سن 20 است و سال به سال فرد متوجه میشه که موی از او باریک و کم رنگ شده میره و حجم خود از دست میده. این یک پروسه نسبتا دوامدار است، بعضا در سنای 30 تا 33 توقف میکنه، کم میشه ریزش. اگر موی بانه مثلا کسی اگر بسیار شدید مصابی حالت باشه ممکن نزد از او سبب تاسی شوه. یعنی یک پروسه دوامدار است. مسئله شامپو را اینا گفتن، یک تعداد شامپو ما میبینیم بسیار زیاد در بازار هم تبلیغ میشه و قیمتای بسیار بلند داره بالای مراجعین یا مشتری ها و مفروشن. یک چیز هم میخوایم بگویم که شامپو تاثیر مستقیم در قسمت رشد موی نداره، چون هیچ وقت به پوست سر نفوذ نمیکنه. مویی که ما به اصطلاح در سر خود میبینیم یک جسم مرده است، در قسمت زنده ازی در داخل جلد است که از طریق خون تغذیه میشه و دوایی که بر از او به اصطلاح تولید شده و که دکترها تجویز میکنن او میخانیکت داره که ناموجه خود میرسانه، شامپو جا نمیرسه و نباید هم برسه، چون او مواد تیزابی و قلوی اکثرن باعث تخریب فولیکول میشه. بنان توصیه ما ایست که بالای شامپو اینا پیسه زیاد نتن و چیزی را مثلا به گفته دوستشان یا بعض تبلیغات تجارتی که میشه فریب ازیر نخورن و شامپو قیمتی نخرن. راه حل برادر محترمی است که شما نزد یک دکتر جلدی مراجعه کنین و این یک قسمی که بر شما گفتم یک پروسه دوامدار است، تداوی از این ممکن بسیار زمان بگیره. بعض دوای موضعی داره که شما او را باز قطع نمیکنی، به توصیه دکتر صاحب او را ادامه میتین، موی شما حفظ میشه تا حدی از حالت تغییر میکنه، قوی تر میشه.
بله تشکر دکتر صاحب. شما در مورد شامپو گفتین که بالای از طریق پوست نمیتونه شامپو داخل موی شه یا با موی تاثیر مستقیم داشته باشه. همچنان مردم از روغن های موی استفاده میکنن، روغن های گوناگون، اونا هم همین رقم هستن؟
روغن هم دقیقت عین مسئله را داره. در مجموع مواد آرایشی و شکل دهنده و شوینده ای که برای موی استفاده میشه، همه از اینا خاصیتشان است که کیفیت موی به اصطلاح بهتر بسازن. اگه اینا دیگه کدام فایده به موی ندارن، کیفیت ظاهری موی فعلا که از به اصطلاح میره خوب میکنه، تو نیست که بنیه موی تغییر بده، اما میتونه در عین زمان اگر کیفیتش خوب نباشه سبب آسیب هم به موی شه. اما آسیب هم خوشبختانه موقتی است، میتونه سبب موی خوره شه، میتونه سبب
نه تمامشون ظاهری استن و بی خوریشی موی کدام تاثیر نداره.
دقیقاً، چون یا نفوذ نمیکنن به فولیکول موی، به اون خاطر یا تو تاثیر خاص نداره. صرف بعض نکاتی را که ما میخوایم در مورد روغنا بگویم، کوشش کنه دوستان ما روغنی که استفاده میکنن روغنای منحل دواب باشه. یعنی وقتی که اینا میشوین احساس چربی دیگه در سر خود نکنن، چون یک مکانیکت داره زمانی که روغن زیاد در سر مانه توسط شعاع آفتاب تا بند شما دیدین یک جای چرب کنین بیشتر گرمی جذب میکنه، همین حرارت میتونه به فولیکول موی آسیب بزنه. و یک مسئله دیگه را که بسیاری جوانان تشویش داره استفاده مثلا از جل و تافت روغن یا کسنه، این نمیتونه به شکل دائمی موی آسیب بزنه. اونا مثلا میگه من جل موی زدم بعد از سرم تاس شدی، سبب تاسی نمیشه. بعض وقتا تا ما دیدیم متا در رسانه ها بعض دکترای ما متاسفانه مثلا به مردم توصیه میکنه که موی تنفس نمیتونه، اصلا موی دستگاه تنفسی نداره و وظیفه‌اش هم تنفس کردن نیست. موی یک قسمت زنده که داره که در جلد غرس است و از طریق خون تغذیه میشه، اکسیژن هم از اون طریق میگیره. یعنی این مواد هیچ کدامش نمیتونه سبب تاسین از دست اونها شوه، اما میتونه بعض وقت سبب موی خوره، شکستن موی و سب و سک و بعض مشکلات برشان خلق کنه که البته وقتی قطع کنن دوباره مشکلشان رفع میشه.
بله تشکر. شنونده دیگه ما روی خط هستن که میریم سراغ از اینا. بله. السلام علیکم.
سلام علیکم وقت میخور سلام تاستا استاس درون ملمار نیکه هلی سلام علیکم.
و علیکم السلام. تاسی بخیر رغلی خبرونی تاست تاسی نوم چه دی دکم زینه ماری کنی ولی
خوشحاله سیزه نجیب الله یم ده کنیل نتیم
نجیب الله کنار نمیره بانی
زمان خطنا یو ده خطو مشکل ده تاسو خ ده پروگرام ده ده گوسم زمان خطنا ده اومد تقریبا سلیر شکاله ده او ختمی دسی ده ختمی سپیل اقا پتخشانه که او بیخی که اون چی کلون ده دسی که لیاس گوتی بها ما بس دسی که من تقریبا زار لاس می ده دکتر مکمل دکی مده برای که دکتر سام نزما وقتان دکتر مشوره داد که یه ات سر دیتو که دکم دکتر سر داشت بیر لالما دکتران تر لالما و دکه بیر دکم که ایده ایجاد نیست شاپوگانه و دابونون و بیر دکم اتیمار لغیت دکم که خبر نکی
احسان
وقتان دکم شیب داور رو
او اقامې کمیږي بس بالکل اقامې کمیږي زم شهر د خید په سر ګنجان شبه ګنجان څنګه ګنجوي
اها سمه ده تاسو په تمه اوسئ
صحیح مله او دا
جواب پختو کې راځي پاتې کې نه صحیح ده صحیح ده ان شاء الله
مهرباني
وکړئ ورور نجیب الله د کونړ ده اصلي رښت کال کې چې عمر لري دوی هم تقریبا عین مشابه بل ورور چې پروان تماس نیولې وو د ماغه تکلیف لري هم دغه اندروجینیک الوپسیا ده چې اکثره حالات کې مخې تاسو ته په دری کې موبایل چې اکثره دغه کسان چې د سیوختانه توې دل نه خصوصا ځوانان چې شکایت کوي لامل هم دغه ده چې دغه اندروجینیک الوپسیا وایي ورته چې دا اکثرا یو جنیتیک منن لري او دغه ویختان او بیخ کې دغه فولیکول کو زین مخصوص اخزي دلته شته دا چې دلته باید نو سیدا یو غیر نورمال حالت ده کله چې یو انسان کله چې د سی بلوغ ته رسیږي ځواني کې زین هورمونونه ده چې د باندې نصب شي بیا دغه فولیکول تخریبی او ویختان په مرور د زمان د سی کمیږي دا کسان اکثرا متوجه کیږي چې کال په کال دوی ویخته کمیږي د حجم کمیږي او سپکیږي او که تداوی ونی شي احتمال د دشته د چکال په کالم د سه ویختان لار شي او تر دې چې د ښکنلنی پورې د سره به خپ پک شي قسمی یا ټول سر دا د ترتیبات لري چې د اخزي کوم ځای کې ده زینو کسان مثلا صرف دغه مخې ځایو کې دغه تنده کې واخزه لري زینو کسان از پاس لري او زینو کې د ټول سر کې هم دغه اخزي ده او اکثرا دا سر پاس کې د سه موقعیت لري د اخزي شاوخوا او شاته کوم اخزه چینشت هم د لپاره ال طبي ویختان قوي وي ورور لپاره توصیه مې داده چې یو کرات یو جلدی ډاکټر مراجعه وکي دوا واخلي او سلا باید وکي دا ژر نتیجه نه ورکي معمولا د ویختانه دوا چې ده احتمالا د 3 میاشت 4 میاشت وخت نیسي تر څو چې هغه ولنۍ نتیجه ورکي او ورستم دوی مجبور ده چې زین موضوعي دواګان د چغلک دوامدار استعمال کړي ځکه چې دوا ودرېږي بیا د باندې ان شاء الله غږی ورسته بیرته د ویختانه تویدل سبب کیږي نو دوی باید لک تداوی کې لک او سلا وکي او جلدی ډاکټر ته نشینم راځو
لک دې پتا ما اوسې او دې دا ولا بل خبره ده چې تاسو ویلې دې باید ډاکټر ته لاړ شي او تداوی دې شروع کړي د دې ترڅنګ چې دوی ډاکټر ته لاړ شي کوم ټکي باید خپل په پام کې ونیسي چې د سکورنی ټکي کوم شته چې د انسان په اختیار کې دی بیا غدي سړی په پام کې ونیسي دغه ریزش د مو یا د ویښتانو تاک یا تل دې ودرېږي
زینو شایان چې یو صد سی وخته باندې رول لري هغه باندې ان شاء الله چې موږ برنامه کې بیا بس کو اوس هم د سی خلاص توګه زوایم یو خوب ډیر مهم ده چې اکثرا ځوانان کې اوس لیدل کېږي نن سبا چې ډیر بی خوبی کوي خصوصا چې مسل ده او درس وای هغه کې ډیر د حالت لیدل کېږي چې د شپې د سی وساته تر 3 ساعت پورې هغه ساتونه خوب بیخي حتمی ده چې باید یو کس باید خوب شي انسان لپاره بیخي ضروری ده او بل مسله دغه خوراک دا ډیر مهم شاید چون نن سبا موږ تاسو خوراک هم ډیر استاندارد نه ده اکثرا مثلا اچاچ بیخی اشتمان ده خوراک وریجی غوخه ده او نور موږ تاسو ډیر دا وچ ډوډۍ نه ده شان ډیر استفاده کوو که سونه چې رژیم کې دا سبزی او میوه ده شان ډیر مصرف شي ډیر خده ټول وجود لپاره خده او ویختان لپاره هم خده او نور شیان ان شاء الله چې بیا دې باندې
خو په دې برابر شو اوس بل لټ شو اوریدون کې ته چې دې څوک دی
السلام علیکم اتمن خوارکم جورسین
تشکر بسیار زیاد شما خوب هستین خوش آمدین به برنامه نامتون چی است از کجا تماس گرفتین
قربان بن سلامت محمد فضل هستم از مرکز ولایت لوگر
خوش آمدین به برنامه بفرمایین مشکلاتان در رابطه با مو و ریزش مو مطرح کنید
قربان تون سلامت دکتر میگم من مو از خدمت بشو میشه ما دوباره چار میکنم میایم بسیار میره نه این فهم که چی تکلیف هستم می
فضل جان چند سال هستین شما تماسشون قطع شد
بله قطع شد اما سنشان معلوم میشد که خوب. هم سن از شنونده قبلی ما هستن و معلوم میشه که شنونده تمامشان به همین مشکل دچار هستن
من گفتم که یکی از اشکال بسیار عام شاید 80% افراد از نمی شاکی باشن خب ما نتونستیم تاریخچه مکمل از برادر ما بگیریم خب ما اینو میخوایم بگویم که خب اگر برادر ما مثلا احساس میکنه که مویشان کم است کم شده روی سال به سال این شامل هم کاتگوری بالا میشه که بیشتر به دو برادر دیگه ما توصیه خود کردیم که میشم مصاب می اندروجینیک لوپسیا باشه اگر نه که اتر میبینن که مثلا رنگ مویشان درست است و مویشان کم نمیشه قبلا ما در اول برنامه یک چیز اشاره کردم که موی ما ثابت نیست ما حدودا روزانه 50 تا 100 تا موی تا وقتی که ما زنده هستیم میره از دست میتیم که موی نو باید جاگزین ازش موی به اصطلاح پیر میشه کنه میشه میرزه با جای زو باید موی نو بیا این همین موی معمولا در وقت شانه کردن در شستن در وقت که کسی ماساژ میته سر خدا یا با روغن یا چیزی
بله.
در این وقت اینا متوجه میشن در صورتی که اینا متوجه شدن که حجم مویشان کم نمیشه، مویشان نرمال است، این قابل تشویش نیست، اصلا تشویش نکنن، ضرورت هم نیست اینا به دکتر مراجعه کنن. اگر باز میبینن که نسبت به پارسال یا نسبت به سال پیش مویشان کم شده یا در حال کم شدن است و از طرف هم میبینن که مویشان باریک و کم رنگ شده، در این حالت باز بهتر است که اگه پیش یک متخصص جلدی از نزدیک مراجعه کنن.
بسیار خوب، میریم یک شنونده دیگه ما رو برمی‌داریم. السلام علیکم. السلام علیکم. بله بله، شما میشنوین صدای مرا؟ آها، السلام علیکم. بله
السلام علیکم.
و علیکم السلام، بخیر دغلی؟
بخیر اوسه دنیا خیرین. زابل ولایت ارغنداب ولسوالی شیدان کې دی چې دن کې دا وخت لا غزینه.
آها، نبی ولا زابل خبرونه ته بخیر دغلی؟ خیر دغلی،
ډیر زیاته مننه. می دی بی ډاکټر سامان کرم ته هم سلام په احترام او ترخنګي همدا پښتنه کوم چې ډاکټر سامان کرم په دې ورسني چې دا شی اورو کله چې وای دی یو کس د سر ویشتان څه سوي لبینه تللی ختلی هغه ویشتان دیني ډاکټران متخصص د جوز ډاکټران ورته په پوسټ کې لګي، نو آیا دا حقیقت لري؟
چه لگه او رو رو
بخفتن وقتا لگه
خخ سیده سیده او رو رو و پختنم هم داده
بله چه چوک پا پوس گوه لگه بی آیا پا پوسی که یا او بل اگه دی پوس نه دی سر نه قوات و جذبه اخستلی چی کنه
سیده او رو رو
منه نه نبی الله زبله تاسی پا تمام پاتشی
مخاز ورور نبی الله زبله زبله او ورور دا بالکل حقیقت لري. دا نن سبا ډیر سروش تم کړی دا او خوشبختانه دلته نن افغانستان کې مست عملی اجرا کیږي کلینیکو کې. دا هیر ترانسپلانټ ورته وایي چې دا یو طریقه ده چې د کې ویختان د سې شانه شای شاخوانه مونږ د برنامه اول کې مو ویل چې دا ویختان چې د خزانه لري او اکثرا نه تويږي. تاسو به کتلې وي چې چا چې پکښه وي دا شاخو ویختان ټول جوړ ده، خو صرف د سپاس نه ویختان زی ویختان یو تار دسی مخصوص آلات هغه سره استل کیږي او بیرته د مخه تزای کې کینول کیږي. دسی یو پروسیجر ده چې لک دغه طولانی ده کې د یو ورځ یا دوه ورځې وخت ونیسي او ویختان بیرته وورو رو وډه کوي، هم دسی نورمال ویختان غوندي. خو دسی ده چې دونه چې طبي ویختان دک ده هغه نه راځي، خو بیا هم داسې خد چې او چا چې بیخي پک ده او نور لار د تدوی نه لري هغه لپاره ډیر د خطرېقه ده. خو یو مشکل چې لري لک مصرف لک جګ ده او مصارف لري او څنګه لک مریض هم خود طبعا ثقیل پروسیجر ده. مثلا یو کس باندې چې مون کار کوي 12 ساعته 14 ساعته کې د شی ورځ کې هغه باندې کار وشي د کې لیک جنجال لري، نور د سدیر خطریقه ده او بیا ورزم ده دونه مشکلات نه لري. چا چې د ویختان نه لري هغه لپاره ډیر مطلوب طریقه ده.
تاسو ډیره خبره یاد کړله د ویختانو کېشت یا په سر کې کېنول دای ولاره ده. او بل لار کوم کسان چې ویختان یې زی او من نه درې ګډیر زیات دی او بل لار هم نشته د دې لپاره نه دوا تاثیر کوي او نه بلڅ یو بلڅ هم شته د پی ار پی په نامه باندې چې ما اوریدلې دي په دغه اړه باندې تاسو وایاس د څونه مناسب عمل دی؟
یو مسله دا خو د سه ویختان چې دا هر مریض د سیزان ته غل لري کنه چې کوم تدوی ورته انتخاب کو. مثلا یو مریض ماینات ورته کیږي وګورو چې د سی ویخته شته ده خو صرف د سینری شوی ده، هغه تدوی ورته چې پی ار پی ام یو طریقه ده تدوی ده. او چا چې د سی بیخي پک شوی وي چې ویختان بیخي په سر نه وي هغه باندې به پی ار پی او دوا د شان تاثیر نه کوي، ځکه چې فولیکول غیر فعال ده، غیر دنه چې ترانسپلانټ ورته وشي یا کارل وشي ورته. او پی ار پی چې دا یو تقریبا یو نوې طریقه ده او هغه تاثیر نه کوي،
شته ویختان تقویه کوي،
شته ویختان خره دا تقویه کوي او یو زمیموي تدوی ده د نور تدویګانو سره. مخه تاسو ته مویل به ان شاء الله چې تدوی برخه کې ورمنده تماس نیسو ویختان تدوی چې د لک د ستولانی تدوی غوړي او دایمي نه د تدویګانو ورته ترڅو چې یو کس تدوی کوي. اکثر کسانو شکایت هم دا ده چې ډاکټر ته لاړلم مثلا شپږ میاشتې یو کال مې تدوی وکړ ویختان مې خښوي اوس بیرته غورځي بیرته ضعیف شو. هم د سده نو پی ار پی مثلا یو کس چې کورسونه پوره کړي او څنګه ته د دوا ورسره استعمال کړي به ویختان ساتل کیږي. خو پی ار پی خدای تر اوسه پر شمو تجربه خود لید چا چې د سیاواز د وای استعمالې ک پی ار پی ور سره وشي به ګټه زیات ده.
ډیر ښه. په ټوله کې کوم ټکی باید خلک په پام کې ونیسي؟ نارینه، خځې، ځوانان، سپینګری چې د ویښتانو له تویدو مخنیوي وشي.
سو شان چې د یو خود سه د چغه اندروجینې کلپسیا یا غ جنټیک بنا چلری هغه کنټرول نه د بهر مسله ده، امکان د وقایع نشته او صرف وقایع تدوی ده. خو زین الله رشه دشته عام خلک لپاره لپاره او ټول لپاره چې غواړم ورته وایم، یو کافی خوب مخکې مې اشاره ورته وکړه چې او ساته اته ساته، ځکه چې بدن چې دغه شپې خصوصا شپې خوب ډیر مهم ده، هغه وخت کې بیرته ترمیمیږي چې تخریبات شوی دغه بیرته ترمیم شي. د خوب وخت کې خوراک لک پام وکي او خده سه متوازن هغه خوړه وخوري، خصوصا سابه د میوه د شان پکې باید وسی. بل مسله چې دغه رژیمونه ده چې اوس ډیر د سیم شوی د خصوصا خويند کې دوی لک باید توجه وکړي د سر وزن کم ونی کی، کله جر وزن کم کی دوی غذایی مواد کموال ته به مواجه کی کده شي چې وختانې خراب شي. بل مسله چې ډیر مهم ده خزو کې چې دل لیدل د مریضانو کې ډیر د سی اکثرا عادت لري چې وختان ډیر کلک تړي، دا مې حالت رامنځته راوړي چې پورته تراکشن لوبچا وای چې د کم بیا دایمي لپاره وختان زی د کم لک باید خصوصا خزو ډیر باید هغه وکي توجه وکي چې ډیر د سی وختان کلک ونه تړي لک سست پریدي. او بل مسله ځوانانو کې چې ډیر د سی هم شوی ده د نن سبا چې ورزش کوي خصوصا د بادي بلډینګ دا شیانو کې زینو مواد د سپلیمنټونه چې پروتین په نامه بازار ته راځي دا هم ډیر بد تاثیر لري وخت لپاره، وجود تم زیان لري او دا د سبب ګرځي چې دغه وختان او فولیکول چې د هغه تروفي وکي یا لمنځلار شي ورو دا هم کېدای شي چې لامل وګرځي. نو دا ګټه کې د اسکاته مرات وکي دا خدای چې سلام وختان
ډیر زیاته مننه ډاکټر سیف چې تاسو دې خبرونې ترغلي ګډون مو وکړ او د اوریدونکو پښتنو ته مو جواب ویلي. نو دوستانو د خبرونه اوس په همدې ځای پای ته رسو، تر بیا او بلې خبرونه چې بیا به هم ستاسو خدمت ترشو. نو تاسو په مهربانه خدای سپارم، الله مو